هغه باندې گزاره کوم.
تاسو خپل په خپل مټو همت باندې خپل ماشومان روزلي، اوس مکتبونه ټولو ویلي څنګه؟
مکتبونه مې سر زوی مثال له دولسم فارغيږي، نور مې ولسم کده، ابل زوی مې لسم کده، یو بل مې داغه نه هم کده، او دا امید لږه سکل دریم سم کده. کومه خزه یې ماتو لري، غیرت ولري، خپل باندې هم دې ناري نه جواب ورکولای شي، کولای شي خپل باندې قیمت ولري، غیرت ولري، خپل ځون خپل مختبرای شي.
تاسو با سواد یست، استاد یست، څومره دې سواد وظیفیم تو سره مرسته کړی چې زون په خپل مټو چلوي.
ما سره په دې اول مرسته خو دا د سیمو کې خوراواج د سی اخه د سی کونډه سی هغه به بیا واده وکړي، دوه مر واده وکړي، خو ما هغه امکانات می چاته ور نه کړل، انده زمينه می ځان ته هغه نه کړی څوک په ما باندې هغه وکړي، زور زیاته وکړي په ما باندې، په جبر بل واري واده وکړي، د ما خپل خوخه ولا ځکه سی کونډه خپل اختیار ده، ما خپل باندې می پر نه هو سی زبیرته دوه مر واده وکړم، اولادونه می به سر نه وشته پات کېدل، در به در کېدل، دغه په خاطر باندې ما ډیر زحمتونه اولادو سره تیر کړی، ډیر تکلیفونه مې تیر کړی، ته دې مرار بسول سواد خو یعنی دی خزی دی پاره دی نارینه دی پاره ډیر خوشاله دی څوک سواد ځکه وس کما زی دی کور خزه وای کونج کې ناسه وای په یس باندې نه خبرې دی، خو په ما باندې مار شار سره باندې کولای سو، خو زه خپل با سواد خزه یم، سواد له برکته باندې دی چې با اولادونه را رسول دي، خپل پارس باندې پیګم نه ما باندې څوک نه سې کولای، خپل عمر باندې زحمت باسم، یعنی دی دی لاس ما چاته نه درس کولای سي، زنه مجبور یم ما سره کومک وکي، زه خپل باندې هم دغه مشکلات او زندگی مفول خپل په خپل سر باندې مخته وړي.
ژوند په شیبو کې
جوڑون کئی ومان نیازائی
زتمن اوریدون کو ومانیم سلامونه می اومنی در روان کال د ورید میاشتې په 24مه نیټه غزنی د ایسسکو سازمان لخوا د اسلامي تمدن د پایتخت په توګه رسمن ونومول شو. تر نومونې وروسته فیصله وشوه چې د 1992 کال د للم په میاشت کې به بل غونډه او جشن د اختتامیه مراسمو په نوم جوړیږي. دا جشن جوړ نه شو. دا چې علت څه و د غزنی د والی څرګندونې لرو، خو تر هغه لومړی به وږمه راشدي د غزنی د تیر تاریخ په اړه معلومات راکړي، او دا به هم اورو چې غزنی څنګه د اسلامی تمدن د مرکز په توګه غوره شو.
در منو اوریدونکو د غزنی د اړوند سیمو یاد تر میلاد 300 کال لمخه په وستا کې راغلی دی، او دا سیمه د دیار لسو خو سیمو په کتار کې ګڼل شوې ده. همدارس تر میلاد 300 کال لمخه یونانی مارخانو دا سیمه د کرسانه په نوم یاد کړی ده. د دې ترڅنګ نوم تو جغرافیه پو بیتلموس د غزنی ښار د هغه وخت په شپاره سو مهمو ښارونو کې یاد کړی، لکه وردګ، لوګي، ارغند، غزکا یا غزنه او نور. په پیل کې د افغانستان د علومو اکاډمي سلاکار استاد حبیب الله رفی براتو وایي چې غزنی څه معنا؟
په دې برخه کې تعبیرونه بیل دي، لیکن ډیر عام تعبیر هم دا دی چې غزنی د خزانه په معنا دی، د ګنج په معنا دی. په خپله د غزنی کلمه هم د خزانه او د کلمې سره نږدېوالی لري. په دې اساس چې غزنی یو معتبر ښار او یو مرکزی ښار او په حساس موقعیت کې پروت ښار و، په دې لاره به کاروانونه تلل، په دې لاره به خزانې تللې. په غزنی کې تم کېدل خلک، دلته د دوی د شپې دپاره ځایونه وو، او همدا اوس هم په غزنی کې د څارو د خرڅولو ځای ګنج بولي.
پوهان استاد رزقي نړیوال دا وستا یادونه کوي او غزنی له ډېرو لرغونو سیمو څخه بولي.
دا چې غزنی څومره تاریخي لرغونتوب لري دا به کفایت وکړي چې مونږه د اوستا چې هغه د زرداد چې دا پخپله یو ډیر عالم سړی و داغه په دیارلسمه ټوټه ځمکه کې د یوې ساحې نه د یوې سیمې نه یادونه پکې راغلې ده چې هغې کخره چې عبارت د غزنی نه دی. له دې نه معلومیږي چې دا یوه تاریخي سیمه وه.
له استاد رفیع څخه به دا هم واورو چې تر اسلام له مخه په غزنی کې څوک واکمن ول.
لویکان دی کوشانیانو یا دی وړو کوشانیانو بقایا دی چې د اسلام د راتلو په وخت کې دلته دوی په غزنی کې واکمنی درلوده او د څو لویکان نومونه په تاریخ کې ثبت دي. حبیبي صاحب یو څېړنه پې کړې پښتو د غزنی لویکان. په دې څېړنه کې د یو هغه بیت څېړلی چې د کرامات سروري سخي نه یې اخیستی او هلته دې بیت ته لیکل شوي دي چې په زبان خلجیه چې په خلجي ژبه دا بیت ویل شوی دی. او حبیبي صاحب چې د دې بیت څېړنه کړې ده هغه وایي چې په دې بیت کې د وزیرو او د وردګو د لهجې لهجوي ځانګړتیاوې خوندي دي. د دې بیت په بنا حبیبي صاحب وایي چې د دوی ژبه پښتو وه او لویک کلمه هم د پښتو د تجلیل و تعبیب و نازولو کلمه ده لکه بک و داسې نور نومونه. لویکانو دلته څوک پیړۍ سلطنت کړی دی واکمني کړې ده او د غزنی ښار د دوی پایتخت و.
د ښاغلي نړیوال په وینا تر اسلام له مخه غزنی د بودایي دین یو ستر مرکز و.
دا هغه لرغونو سیمو نه نه چې بودایي اثار پکې دي یو غزنی هم دی تنه د شابهار په غونډۍ باندې په دې کې چې حفریت اجرا شو په درې طبقو کې چې په اوله دوو طبقو کې مثلا هلته د راهبان دپاره کوټې وي حجرې وي چې دیرونه ورته وي همدارنګې هلته د حکمرانانو واکمنانو دپاره وو او په درېیمه طبقه کې چې په سر باندې واقع هغې کې بودایي اثار موجود و چې ستوفې وي مجسمې وي سکوکو وهارې وي او دغسې نور په دې کې موجود و. بودایي معبد ته وهاره وي.
ښاغلی رفیع په سردار تپه کې د بودا د یوې مجسمې یادونه کوي چې دیارلس متره اوږده وه.
په دې کې یو ډیر مهم شی دیارلس متره پروت بودا و. دا یو ډیر مهم بودایی بوت و د کندهارا د هنر یوه ډیره نادره نمونه وه چې په غزنی کې ترلاسه شوه. البته د طالبانو په وخت کې دا مجسمه ونړوله شوه او له منځه ولاړه.
د غزنی د اوج دوره تر اسلام وروسته شاوخوا زر کاله له مخه د غزنویانو د امپراتورۍ وخت دی. سلطان محمود توکو
د غزنویانو دوره د الپتګین په وسیله رامنځته کیږي. د الپتګین وروسته بیا د دا یو غلام دی چې سبکتګین نومیږي. هغه دلته حکومت جوړوي او بالاخره د ده زوی سلطان محمود غزنوي چې د زابلیانو خوریی دی یعنی موري پښتنه ده او دوی ترکان دي هغه دلته بیا یوه لویه امپراتوري جوړوي.
د ښاغلي نړیوال په وینا سلطان محمود ولس ځله په هندوستان یرغل وړی دی. دی به د غزنویانو د امپراتوري پولی د غزنوي دربار د یو شاعر له قوله راته ووایي.
دا امپراتوري په خپله د دربار فاروقي سیستاني په یو بیت کې ویلي زکوهی ګیلان او راس تا بدن سوی ره او ز آب خوارزم او راس تا بدن سوی ګنګ ره تمن په ایران کې دی او ګنګ د ګنګا جمنا نه نه چې په دې کې د خپل حدود د امپراتوري خودي دی.
زر کاله مخکې به غزنی څنګه و؟ غوږ بسو استاد رفیع ته.
غزنی د فرهنګ له نظره ډیر غنی و. زه همدې عمله د دې ښار نوم عروس البلاد ایښودل شوی و یعنی د ښارونو ناوې. د دې معنا دا وه چې په غزنی کې ښکلي باغونه جوړ شوي وو، ښکلي جوماتونه جوړ شوي وو، ګڼې مدرسې جوړې شوې وې. په غزنی کې لوی لوی قصرونه وو، خصوصا د مسعود قصر یو داسې قصر و چې په هغو کې یو لوی تالار و چې په دې کې به غونډې کېدې، په دې کې به د موسیقۍ مجلسونه کېدل، په دې کې به نور کلتوري او هنري نمایشونه کېدل. نو په دې اساس غزنی یو لوی ثقافتي مرکز و. علاوه د دې نه د سلطان محمود غزنوي په وخت کې په غزنی کې یو لوی کتابتون و چې په زرګونو قلمي نسخې پکې وې او داسې قیمتي کتابونه پکې وو چې د نړۍ له ګوټ ګوټ نه به دلته عالمان راتلل او په دې کتابتون کې به یې څېړنې کولې. د غزنی د معمارۍ سبک یو ځانګړی سبک دی چې په پاخه ډول شوی دی. اوس یې هم نمونې په غزنی لښکرګاه او بست کې را
په غزنی سمحال وشپې او ورځې وربل شوی. اولی
غزنی د علاءالدین غوري په وخت کې هغه وسوځول شو، ځکه چې د علاءالدین غوري ترونه او مشران د غزنویانو لخوا په ډېره بېرحمۍ او په ډېر سپکاوي ووژل شول. نه ده د یو پښتون په حیث په خپلو ترونو په خپلو اسلافو غیرت وکړ او بالاخره د هغو په غچ کې متاسفانه غزنی وسوځوه په داسې ډول چې اووه ورځې به اور پکې و، او په دې کې د غزني هغه ناوي ښار هغه سوځول کېده او له منځه ته.
د ښاغلي نړیوال په وینا د غزنویانو په دربار کې 400 د دري ژبې شاعران و چې اوس له بده مرغه د هغې سترې امپراتورۍ ډېر لږ آثار پاتې دي.
د غزنی چې اوس فعلا پاتې دي، مونږ د هغې بالاحصار ګورو چې په خپل حال پاتې دی، په خپله د سلطان محمود روضه هلته پاتې ده. دوه مهم څلي یا منارونه چې هغه عبارت د سلطان مسعود دغه نه دی او د بارمشاه د منارونه اوس په خپله خپل حالت باندې پاتې. د دې پخوا کې د نهرونو د نگانه مونږ نهر سلطان یا بند سلطان مونږ ګورو چې هغه په حالت باندې پاتې دی.
د غزنی لرغونی تاریخ او اسلامي تمدن ته په پام سره د آیسیسکو سازمان د افغانستان دا ولایت د 2013 کال لپاره د فرهنګي مرکز په توګه منلی. دا چارت څنګه ترسره شوه؟ دا حال به د ترابلس د کانفرنس برخوال ښاغلی استاد نجیب الله منلی راکړي.
په 2004 کال کې کله چې د اسلامي نړۍ د فرهنګي پلازمینو پروګرام د آیسیسکو لخوا پیل شو، د افغانستان هیڅ ښار په لومړي نوملړ کې نه و. وروسته د هغه وخت د اطلاعاتو فرهنګ د وزارت او همداراز د آیسیسکو او یونیسکو سره د افغانستان دایمي استازي ډاکټر صاحب ظاهر عزیز په هڅو او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په ډیپلوماتیکو هڅو مونږ وکړی شول چې د آیسیسکو مشر ډاکټر التجویدی کابل ته راوبلو کو ورسره خبرې وکړو او بالاخره د افغانستان څو ښارونو مونږ ورته پیشنهاد کړل چې په دې نوملړ کې راشي. په 2001 کال کې په ترابلس کې په لیبیا کې د شپږم کنفرانس په ترڅ کې چې په هغې کې د افغانستان په نمایندګۍ ښاغلی خورم د اعدادو فرهنګ وزیر په حیث ما د هغه وزارت د مشاور په حیث ښاغلی ډاکټر عزیز د افغانستان د استازي په حیث او ښاغلی استاد حمیدالله امین چې هغه مهال د کابل پوهنتون رئیس و د افغانستان د تعلیمي ادارو د استازي په حیث پکې ګډون کړی و. د کنفرانس په دویمه ورځ مونږ ته زیری راکړ شو چې غزنی د اسلامي فرهنګ د پلازمینې په حیث پیژندل کېږي. د فرهنګي پلازمینو پروګرام د دې لپاره جوړ شوی دی چې په اسلامي نړۍ کې د خلکو ترمنځ د یو بل د پیژندلو لپاره زمينه مساعده شي. په دې کې عمراني مسایل نه دي شامل. لبل خو آیسیسکو داسې یو سازمان دی چې ډېره بودجه نه لري، ډېره مرسته نه کوي. د یو کتاب لپاره یو دیو نندرتون لپاره مرسته کولی شي، مګر تر هغه زیاته مرسته نشي کولی.
و موریدل چې غزنی څنګه د اسلامي تمدن د مرکز لپاره غوره شو. د غزنی ولایت والی موسی خان اکبرزاده برات ووایي چې د پایل مراسم څنګه و.
غزنی د حمل په څلورويشته منیټه رسمن د اسلامي تمدن د پلازمینې په توګه اعلان شو، او په دې مراسمو کې د آیسیسکو نماینده، د اسلامي ملکونو بعضي د اطلاعاتو فرهنګ وزیرانو، سفیرانو، د افغانستان د وزیرانو د شورا ولس غړو، د سنا مشر او د سنا اعضاو، همدارنګه وکیل صاحبانو، او د غزنی او د افغانستان د ټولو ولایتونو په مجموع کې 3000 نفر تشریف راوړی وو، او په شاندارو مراسمو سره اعلان سو. او بیا تصمیم په دیونی ولسو چې موږ برخلاف د نورو ملکونو دوه مراسم ولرو، یو افتتاحیه مراسم دی او یو اختتامیه.